السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د جولای د میاشتې شلمه نیټه ده. ملیحه میرزا د احمد مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري پړه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان وایي د ترهګرۍ خلاف کوټلې ګامونه اخیستي. په پېښور کې د ناراجستر شو کډوالو نوملیکنه روانه ده او په نړۍ کې پر ایډز د اخته کېدو کچه راټیټه شوې ده. سرټکی مو واوریدل. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اونیزه خبري غونډه کې وویل دوی له خپلې خاورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوره ژمن دي. ښاغلي زکریا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه د راپور د خپرېدو نه پس دغه څرګندونه کړې دي.
And I think we have met
دوی موږ ډیر زیات قوي اقدامات کړی دي او غنو چې هسیمو بریالي دي. غنو هیوادونو زموږ هسی منلې چې پکې امریکا هم شامل ده. د نړۍ د بیلابیلو برخو نه راغلو پلاو د هغو سیمو څخه لیدنه کړې ده چېرته چې پخوا ترهګرو فعالیتونه کول. نفیس زکریا د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامی د بیا کتنې په اړه وویل تر اوسه دوی سره په دې اړه معلومات نه دي شریک شوي، نو دوی ځکه پرې تبصره هم نشي کولی. نفیس زکریا دا هم وویل چې په افغانستان کې د جنگ له لارې پر ستونزو هوارې ناشونی دی او دوی په سیاسي جوړجاړي او مذاکراتو باور لري. افغانستان د نفیس زکریا پر تازه څرګندونو تر دې ګړی څه نه دي ویلي. نن د پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په درې ورځو کې دننه د عدالت ته جواب جمع کړي چې دغه مقدمه د مردان پر ځای د خیبر پښتونخوا کومې بلې ضلې ته لیږدول کېدای شي او کنه. د پېښور های کورټ د یاد کیس د نننۍ اورېدنې مشري جسټس یحیی افریدی کوله. نوموړي وروسته د دغې مقدمې اورېدنه د اګست تر 18 نیټې وځنډوله. د مشال خان پلار اقبال خان په دې موقع وویل دوی د مردان په جیل یا عدالت کې مقدمې ته ځکه نه وړاندې کېږي چې پر دوی ځینې نفوس لرونکي کسان فشار اچوي. د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو ته وویل چې په نوموړي صوبه کې 1446 کورونه یې په نښه کړي چې په اسنادونو کې شته خو عملا نه لیدل کېږي.
نو موږ بیا بلوچستان ایجوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم دا موږ پخوانی هم وی بیرته په دې کار شروع کړی. د دې په ذریعه چې موږ کومه ډیټا راوستله د هغې لاندې اوس موږ په دې پوزیشن کې یو چې ګواسور له سوی سکولان په ګرده صوبه کې داسې دي چې تر اوسه پورې موږ نه دي مندلي.
ښاغلي زیارتوال زیاته کړه چې د سرکاري خزانې څخه دغو خیالي سکولونو ته تنخواګانې هره میاشت رسیږي. دی وایي د ټولو هغو افسرانو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې دغو خیالي سکولونو تر شا لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان حکومت تیر کال اعلان کړی و چې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړی چې تر مخې به هر ماشوم سکول ته رسول کېږي. د پاکستان د سینټ غړو پرون د غونډې پر مهال وویل چې د انټرنیټ د لارې د جرمونو د مخنیوي پر قانون اندېښنه لري ځکه چې له دې قانونه ناسمه ګټه اخیستل کېږي. سینیټرانو په دې موقع وویل دا قانون چې د چا لپاره جوړ کړل شوی و هغوی پر آزاد ډول په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي. خو د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن په دې موقع وویل چې دا قانون ګټور دی او تر مخه تر اوسه لسګونه کسان نیول شوي دي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکي وایي له نن نه د هغو افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شوه چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. په پېښور کې د افغان مهاجرینو رئیس عبدالحمید جلیلی په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل.
دا پروګرام دوه حصې لري. یو زمونږ پایلټ سنټر دی چې هغه مقدماتي او تنقیدي سنټر دی چې هغه نن پیل شولې. یو په خیبر پښتونخوا کې او یو په اسلام آباد کې پیل شوی اوسېږي. دا به جریان لري پر 14 د اګست پورې. 14 د اګست کې به ټول پاکستان کې یو سنټر خپل کار پیل کړي.
د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې له 1,000,000 نه زیات غیر رجستر افغان کډوال ژوند کوي. افغان چارواکو نن وویل چې د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د ګرش کولسوالۍ د سربند د سیمې یوه مهمه قرارګاه سقوط شوې ده، خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي دا خبره صحیح نه ده. نوموړي مشال رادیو ته وویل د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې 13 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. طالبانو مشال رادیو ته په واستول شوي برېښنا لیک کې ادعا کړې چې د سربند قرارګاه یې نیولې او دولتي سرتېرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ملګرو ملتونو نن یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی د ایډز له وجې په 2018 کال کې 1 میلیون خلک مړه شوي دي. دا په 2015 کال کې د یادې ناروغۍ له کبله د مړو شوو کسانو نیم په نیمه کم دي. د معلوماتو له مخې د دغې وژونکې وبا له کبله تر ټولو زیات کسان په 2015 کال کې مړه شوي وو. خو د ملګرو ملتونو لخوا د ایډز په اړه په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې د یادې ناروغۍ سره د تړلو مرګونو شمېره په ختیځ اروپا، مرکزي آسیا او منځني ختیځ کې زیاته شوې. په راپور کې د ورکل شو معلوماتو له مخې په ایډز ککړو ناروغانو ته د طبي سهولتونو د رسیدو کچه په لومړي ځل 50% کې زیاته شوې ده. د ایران پاسداران انقلاب ځواک مشر پرون واشنگټن ته خبرداری ورکړ چې د فارس په خلیج کې د خپل مرکزونه د دوی له پولو لري یو سی او پر تهران د نو بندیزونو پر سر له ناسمی اندازې کولو دی ډډه وکړي. دا خبر ایرانی خبری اژانسونو رپورټ کړي. د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ انتظامی د ایران د بیلستک میزایل له کبله پر دې هیواد د جولای پر 13 نوي بندیزونه ولګول. امریکا په قطر او کویت کې مرکزونه لري او د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې دوی د خپلو مرکزونو د خوځولو هیڅ پلان نه لري. د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي اژانس خپور شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړې ده. خی له دې سره د دغو دوو هیوادونو اړیکې چې د ناټو غړي دي کړکېچنې شي. د نهې په ورځ د ترکیې اناتولیا اژانس د شام په شمال کې د 10 امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په راپور کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او د هغوی د اوسېدو د ځایونو نقشې خپرې شوې دي، حال دا چې دا ځایونه د امنیتي وجو له امله پټ ساتل کیږي. دا تر دې غړې زموږ خبرونه اوس پامو کوي د هوا حال او د کرنسی بیت چې محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.3 روپۍ اویا پیسې، یو پاؤنڈ په 1.78 روپۍ 25 پیسې او 1.26 روپۍ، یو درهم په 28 روپۍ نوي پیسې او یو کم 1.25 روپۍ، یو سعودي ریال په 28 روپۍ 25 پیسې اخیستل کیږي او 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی 300 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 300 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 6.5. په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 1.5. او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 23 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او دا کرن صوبې او د موسم حال مولا محمد عمران نه واوریدل. په خبرونه کې به اوري د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي ترهګری ختمولو تجمن دی او په دې لړ کې سخت ګامونه هم پورته کړي دي. معلومات ترکو پېښور های کورټ د زده کوونکي مشال خان وژنې مقدمې اورېدنې لپاره د مردان پر ځای بل ضلع کې د سماعت پړه صوبایي حکومت نه په دریو ورځو کې جواب غوښته دی. د مشال خان پلار وایي
په مردان کې به دا خلک فشار غورځوي په عدالت باندې. دې لپاره مونږ وو چې یو داسې مناسب ځای وي چې په هغه کې چې کوم دن دا سماعت وشي او د خلکو په منځ کې ټکراو رانه شي.
د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي چې په صوبه کې د 1400 سکولونو ریکارډ په کاغذونو کې موجود دی خو په حقیقت کې یې ودانې وجود نه لري.
دا کوشچن د ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر ځه چې سکول ته مثال په ځل کې لس سکولان تانو موندل ته تنخواه چاته وکړي.
په پاکستان کې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د رجسټریشن عمل شروع شوی دی. د افغان حکومت یو استازی وایي
دا ضروری وه چې دا خلک هم سیستماتیک پوهي پاکستان حکومت هم مطمئن شي او موږ هم خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړی اوسېږي.
مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې لخپل خاورې ترهګری ختمولو تجمن دی او د ترهګری خلاف یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. دا خبره نن د وزارت ویان په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې په وخت ترغې وروسته کړې ده چې د ترهګری په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو موجودیت ذکر شوی دی. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د اونیسی خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه چې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد کاروایی کوو. د وچ د وسلوالو خلاف عملیاتو کې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي. نفیس ذکریا زیاتوي چې په افغانستان کې د حقانی کمانډرانو د وجنې نه ښکاري چې دا ډله پاکستان کې نه بلکې افغانستان کې ده.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګري په مکمله توګه له خپلې خاورې ختمو. مونگ دی لڑکی ڈیر کوٹلی گامونه پورته کړی دی او زمونږ هاسی تبریا سره مخ شوی هم دی. د امریکای په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی. دا شان د امریکای په شمول نورو ملکونو پلاو پاکستان ته د راتګ پر مهال د هغه سیمو دورې کړي دي چېرته چې به وسلوالو خپلې هلې ځلې کولې او هغوی دې لڑکی خپل بیانونه هم ورکړي وو.
تیر ورځ امریکې د خارجه وزارت لخوا جاری شوی کلنیس رپورټ کې ویلي شوی وو اسلام آباد افغان طالبانو او د حقانی ډلې طاقت ختمولو لپاره د دوی پر ضد په ښه توګه کاروایی نه ده کړې. دغه رپورټ کې دا هم راغلی وو چې د پاکستان حکومت ناقانونه ګرځول شوی ډلو جیش محمد او د لشکر طیبه په هلو سلو مطبوعاتو کې پابندي نه لګولو نه علاوه د دوی پر ضد په مؤثره توګه کاروایی هم نه ده کړې. هم روانه میاشت د اسلام آباد د دورې پس د کابل د دورې پر مهال د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلی وو چې پاکستان د حقانی شبکې په اړه خبرداری ورکړی دی. د لړکې د سیمه ییز چارو کارپوه طاهر خان وایي چې د امریکا لخوا بیا بیا د نورو کاروایی کولو غوښتنو نه ښکاري چې په پاکستان فشار واچول شي.
کېدای شي هغوی اوس هم د پاکستان د هغه ګامونو نه مطمئن نه ښکاري او د هغې به یو خپل نظام وي، د هغې به یو خپل سیستم وي، هغې ته خپل رپورټونه په معلوماتو په بنیاد باندې راځي او د هغې ذکر په رپورټ کې کول یا د هغې د مشرانو ښکاره د رپورټونه نویم کړي دي. زما نظر دا ده چې غواړي هغې چې پاکستان ته ځینې شیان بار بار ور یاد کړي، پاکستان باندې دباو زیات کړي چې پاکستان کېدای شي د دغه دباو په بنیاد باندې نور داسې ګامونه واخلي چې د هغې تشویش ته هغه جواب وایي.
تیر اونۍ د پاکستان خارجه وزارت دا هم ویلي وو چې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشنونو کې پټ هنسیونه ویچاړ کړي دي او وسلوال په تیښته دي.
داور ابی اکرم خان د پاکستان جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ګوندوای افغان حکومت او طالبان دواړه خواوې دوی ته احترام لري، نو ځکه دوی د افغان دولت په بلنه هڅه کوي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. که سم د دې ګوندویان وایي چې مشر د پاکستان حکومت له اجازت پرته د یادو دواړو خواوو ترمنځ په سوله راوستو کې خپل کردار ترسره کولی شي، خو کارپوهان بیا له دې سره اتفاق نه کوي. اسرار عالم مومن رپورټ لري.
د جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوند ویان د مولانا یوسف شاه وایي په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د دوی مشر مولانا سمیع الحق ته بلنه ورکړې چې د افغان سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. که څه هم افغان حکومت د دې رابطو په اړه څه نه دي ویلي، خو مولانا یوسف شاه وایي د نهې په ورځ اهم له افغان سفیر سره په خبرو کې مولانا سمیع الحق وویل چې هغوی په دې لړ کې کومک کولو ته چمتو دي، خو د په خبره تر څو چې په افغانستان کې نړیوال موجود وي نو تر هغه د دا قسمه د سولې خبرو څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
نو حکومتونه د پکار دي چې یو بل باندې اعتماد بحال کړي، ځکه چې افغانستان او پاکستان هغه یو بل سره تړلي دي.
د کابل پوهنتون د سیاستو د څانګې استاد پروفیسر نصرالله ستانکزی اهم وایي مولانا سمیع الحق چې ځان د افغان دولت د مخالفینو وسلوالو روحاني پلار ګڼي، واقعي طالبان دې ته مجبورولی شي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ستانکزی وایي سمیع الحق چې له افغان طالبانو سره د اړیکو له کبله ورته په افغان ټولنه کې ښه نه کتل کېږي. له نوموړي سره اوس ښه موقع ده چې په افغانستان کې په سوله راوستو د افغانانو زړونه وګټي.
افغانستان کې مولانا سمیع الحق ته د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي او مولانا سمیع الحق ته تاثر رول لري. ځکه مولانا سمیع الحق د افغانانو ته د یو نیګټیو سن پېژندل کېږي. د افغانستان په د جګړې په وخت وایي چې مولانا سمیع الحق ونډه لري. مولانا سمیع الحق د افغانانو او مغزو کې ښه شخصیت لري.
خو په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې دي، مولانا سمیع الحق نشي کولی چې په خپل سر د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. خو نوموړی وایي که چېرې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ سمیع الحق ته امر وکړي، نو بیا نوموړی کولی شي چې افغان طالبان له کابل حکومت سره خبرو ته راضي کړي.
زه دا خیال کوم چې مولانا صاحب د طالبانو حامی پاتې شوی دی. د طالبانو کله ځان ته استاد وي، کله ځان ته بابا وي، د دې شک نشته. دا وایه خو ډېره زیاته ده. زما اندازه دا ده چې
په دې حالات کې دا چې په موسه حالات تین په دې کې وا مولانا سره د فارم مشکلې چې هغه په افغان طالبان باندې زور واچي یا په غیب باندې سرنداز شي. البته د افغان دولت او د پاکستان دولت ترمنځ اتفاق شي
دا براسی حال که دا چه تیر اونهی دا پاکستان بانو چرو وزارت ویلی بو چه دا افغانستان مسئله پوزی حل نلری نوزه که باید مذاکرات تو تا حضیرول لپار دی طالبانو تا پر سیاسی مراعاتو ورکولو غوروشی. کابل پر اسلام آباد تور پور کوي چې افغانستان کې حمله کوون کې طالبان په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او له هغه ځایه بردونه پلانوي، خو پاکستان دا نه مني او وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یې د بې توپیره عملیاتو په کولو سره افغان وسلوالې ډلې له خپلې خاورې ویستلې دي.
دا و اسرار العالمومن تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا پر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف نیوکې کړې دي. نن په بردیر کې د لواری ټنل پرانیستې دستورې پر مهال وزیر اعظم وویل چې پی ټی آی د نوې صوبې د جوړولو دعوی کړې وي، خو په خیبر پختونخوا کې ټول پرمختیایي کارونه مرکزی حکومت کوي. نوموړي وویل چې په چترال کې دغه ټنل له جوړېدو سره به هغه سیمې ته ګټه ورسیږي. رفت انجم تفصیل لري.
د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا برویر سیمه کې د لواری ټنل پرانستې دستورې په موقعه ولسي غونډې ته د خطاب کولو پر وخت خپل مخالفه ګوند او د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومتي نیوکې وکړې او د تحریک انصاف ګوند په مشر ولې غږ وکړو چې دوی د نوې پاکستان جوړولو دعوی کړې وي، خو تر اوسه لا نوې خیبر پختونخوا هم په نظر نه راځي.
چترال او نورو ځایونو کې چې د ودانۍ کوم کارونه کېږي دا د مسلم لیگ نون حکومت کوي، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نه کوي. په حکومت کې راتلونه وړاندې به هر وخت دا ویل چې موږ به نوې پاکستان جوړو، خو موږ وایو چې نوی پاکستان دی وروستو جوړ کی لومبه خود نوی خیبر پختونخوا جوړ کی، هغه هم نشي جوړولې، هغه هم مرکزی حکومت جوړی.
په ملک کې روان سیاسي حالات او د پاناما په اړه د ګډ پلیټن زدلې یا جی آی ټی او د مخالفو غوندونو په اړه نواز شریف ویل چې نن د هغه د احتساب خبرې کیږي، خو پرې هیڅ یو د درغلو داغ نشته. وزیر اعظم نواز شریف ویل چې په 1940 اویایم کې شروع کړی شوی د لواری ټنل منصوبه هغه وخت صرف په کاغذونو کې و. کدا منصوبه په وخت شروع شوه او تر سره شوه وي نو د چترال سیمه به دومره موده شاته نه و پاتې. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ټنل جوړېدو او پرانستلو وروسته به اوس دا سیمه مخ په وړاندې لاړه شي او د دې ځای ولس ته به اسانتیاوي ملاو شي.
چترال به اوس د اسلام آباد په طرز یو ښار جوړو. په چترال او د پاکستان نورو سیمو کې به اوس هیڅ فرق نه ښکاري. دلته به د جنکو لپاره یونیورسټي، کالجونه او هسپتالونه جوړولی شي. سیلګری ته به وده ورکړې کېږي. دې سیمه کې به ډیمونه جوړېږي او د بجلی نظام به راوستې شي او دا سیمه به د پاکستان د ټولو پرمختللي سیمه وي.
دا ټنل 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې چترال او د ملک نور برخو ترمنځ به رابطه ساتي. په دې منصوبه 3.5 ارب روپے لګښت راغلی دی. په دې ټنل کار په کال 2015 کې شروع کړی شوی و، خو په 1300 کلونو کې د دې د جوړولو کار د ځنډ ښکار شوی و. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د فاټه اصلاحاتو لپاره د پېښور گورنر هاوس مخې ته قبایلي زده کوونکو احتجاجي ناسته تېر ماښام ختمه شوې ده. د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر ورته ویلي دي چې د 14 اګست مخکې به د فاټه اصلاحات عملي کېدل پیل شي. د سلګونو په شمېر کې قبایلي زده کوونکو تېره ورځ له سهاره تر ماښامه د گورنر هاوس مخې ته لوی سړک د ټرافیک په لار تړلې و. له شوکت عزیز سره د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې مرکه کې اورو.
زمونږ مذاکرات چې کوم دي دوه ځله ورسره وشو. مذاکرات اخر کامیاب پدې شو چې کله مونږ گورنر صاحب مونږ ته دا وویل په اخره د اخیری ملاقات کې سره مونږ فیډرل ګورنمنټ سره رابطه وکړه، له وفاقي حکومت سره. هغې مونږ ته دا وویل چې مونږ 14 اګست پورې دا ریفارم چې کوم دي دا کوو.
د غفاټه ریفارم دا خبره کرا سره وکړه چې هغه بریفینګ درکو، نو هغه څه ووي چې لکه تر اوسه پورې عملي اقدامات څه کړي دي؟
عملی اقدامات دا دي چې صرف مونږ آئینی ترامیم چې څنګه وشي، مونږ ټولې کمیټیانې برابرۍ کړې دي. آئینی ترامیم چې کله وشي نو دلته به مونږ ته دا ټولې لارې او دا ټول ریفارم چې کوم دی دا امپلیمنٹ کېدو اجازت ملاو شي. نو بیا په امپلیمنٹیشن دپاره چې کوم دی کار شروع شي، مونږ چې کوم سپر فاٹ ریفارم رپورٹ کې ویل ریپبلش کړی دي، نو په دې باندې به باقاعده مونږ امپلیمنٹیشن دپاره کار کوو. که هغه سپریم کورٹ دی، ہائی کورٹ دی، هغه ته چې ایکسٹینڈ شي هغلته به مونږ خپل دفتر کړي او مخبل کسان چې کم دي ددان او دا هغه قوم دا شانتي قومي صوبایي سملي لپاره به باقاعده مونږ پلانینګ وکړو.
اوس خو تاسو په دغه شرط باندې چې د 14 اگست نه مخکې مخکې به په عملی کار شروع شي د احتجاج ختم کو کچره 14 اگست ته پورې دغه ډېر لږ وروزي دي دا خو نو کار و نه شي نو بیا به څه کوي؟
هغه ته مونږ وویل 14 تاریخ پورې ونه شو 14 تاریخ پورې باندې به مونږ روزو خو مونږ به دغه مرد منځوزه کا مونږ به وایو چې مونږ آزادي نشتا فاټا والا خلک چې کم دي او قبایل چې کم دي دا آزاد نه دي دا غلامان دي او دا چې کم دي نه خو دوی قانون شته نه انساني حقوق شته.
دا قبایلی زکونکو سازمان مشر شوکت عزیز خبرې تاسو اوریدلې. پیښور هایکورت د مشال خان وژنې مقدمه کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی چې درې ورځو کې دننه عدالت ته جواب جمع کړي چې د مشال خان مقدمه له مردان نه د صوبې بلې ضلع یا جیل ته اوړېدلی شي او که څنګه. د پیښور هایکورت کې د مشال خان پلار درخواست کړی دی چې د ده د زوی د وژنې مقدمه دې د مردان نه د صوبې بل جیل یا ضلع ته منتقل کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا پیښور هایکورت چیف جسټس یحیا افریدی په مشرۍ کې دغه مقدمه د زیارت پورې سحر او بیا د وقفې وروسته د غرمې 12 بجو پورې واورېدل شو او دا ختمي فیصلې لپاره د روانې میاشتې 28 تاریخ وټاکل شو. د مشال خان پلار اقبال سحر پیښور هایکورت کې اپیل کړی دی چې د ده د زوی په مرګ کې ککړ ملزمان او د هغوی اورېدنې د مردان په ځای د صوبې بل ضلع یا جیل ته منتقل کړی شي.
لبره چیرې مونږ مردان ته چې کوم د نو کیس له نزو دغه چې په مردان کې به دا خلک فشار غورځي په عدالت باندې ډیره پاره مونږ وو چې یو داسې مناسب ځای وي چې پاره کې چې کوم دن دا سماعت شي او د خلکو په مینس کې ټکراو مرانی شي هم نوم پاتې شي حکومت تم سہولت وي مونږ تم سہولت وي بل پرې تم سہولت وي.
د مشال خان د پلار وکیل شهاب خټک مشال ریډیو ته وویل دا مردان یو سیشن جج هم په خبره کې ته بیان ورکړی دی چې مردان جیل کې د زیات خلکو د مقدمه اوریدلو گنجائش نشته ځکه چې په دغه کیس کې پولیس 50 ملزمان نیولې دي.
چونکه صوبایي حکومت مخکې ویلي چې موږ ته په دې ترانسفر باندې هیڅ قسم اعتراض نشته نو دا هغه نه هم تحریری یو هغه ته یو لار ورکړه چې تاسو تحریری درخواست کول غواړئ ځکه چې قانون کې دغه دی چې صرف نو ابجکشن نه کبیا حکومت غواړي نو تحریری درخواست به ورکړي او تر سوره سي چې د ترانسفر د درخواست تعلق ته نو هغه کوم دغه خبره راوچته شوې ده چې مردان چې دغه یو داسې سنسټیو ځای ده چې پاره کې د دې کیس په صحیح طریقې سره یعنی ټرایل نشي کېده.
د عبدالولي خان پونتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ د کونکي د مشال خان د مرګ نه پس د ګډو پلټونو یو ډلې په مشال د دین د سپکاوي تورونه رد کړیو او په خپل راپور کې ویلي دي چې مشال خان د یو سازش لاندې وجل شوې دي. خو بیا د مشال خان د پلار په وینا د جان انویسټیګیشن ټیم په دغه پلټونو لا تر اوسه عمل نه دی شوی.
ولې دا به تر کومې کیږي؟ نن یو مشال وجل شو سبا بل و دین مخکم سبلا وجل شو اخر دا به تر کومې پوری دا واز به چتول غواړي د سوسایټای کم چې کم دنو ترقی پسند خلک دی پوه خلک دی تعلیم یافته خلک دی دانشور خلک دی هغه ټولو له پکار دي چې په دې کې आवाज وکړي.
دا یادونه ده چې دا پاکستان ستر عدالت دا مشال خان د وژنې د خپل اندې نوټس اخیستی و او دا د مرګ اصل مقدمه هم په سپریم کورټ کې روانه ده. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سینیټ وایي د انټرنیټ له لارې د جرمونو د مخنیوي قانون باندې اندېښنې لري ځکه چې دا په ناسمه توګه استعمالیږي. دوی وایي چې دا د مخنیوي لپاره په دغه قانون کې بدلون وکړل شي چې دا رنګ سوشل میډیا او نورې سماجي ویبپاڼې د چا خلاف ونه کارول شي. په دې اړه له اسلام آباد نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او سینیټر اعتزاز احسن وویل باید حکومت د هغه چا پر ضد کاروایی وکړي څوک چې دا غلط کاروي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې دا قانون اکثره وخت د خبریالانو په ضد هم کارول شوی. د ده په وینا چې په سوشل میډیا باندې بندیز لګول نه دی په کار، باید چې څوک د دې غلط استعمال کوي چې د هغوی مخه ونیول شي. په دې اړه نن د زیارت په ورځ نوموړي مشال ریډیو ته وویل،
پښتونخوا ملي پارټي موږ ټول یو، د پارلمنت دی هغه د سوشل میډیا باندې د پابندي سخت مخالف دی. په کار په یو حالت کې دا قبول نه ولس قبول کې نه پارلمنت قبول کې نه پارلماني پارټیانې قبول کې نه عام پولیټیکل پارټیانې قبول. موږ دا وایو چې پر سوشل میډیا باندې په کار دا دی د قوانینو پابندي وي. مثال فیک آیډیا نه دي، ناروا آیډیا نه دي، د بل په نامه باندې څوک جوړوي.
مشال ریډیو ته په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهابالدین خټک وویل چې دا یو تور قانون دی، باید چې حکومت په سمدستي توګه په دې کې بدلون وکړي.
سایبر کرائم بل چې کوم دی څومره چې ما کتل دی نو په هغه کې ډېرې سختې سزاګانې خو مقرر شوې دي، او هغه سزاګانې سره حیران شي چې دغه جرمونو دغه سزاګانې څنګه کېدای شي. زمونږ عوام چې کوم دي دا خو دهشتګرد نه دي که نه، دهشتګردۍ دپاره خو خپل یو قانون موجود دی که نه. څوک د انټرنیټ د لارې نه دهشتګردۍ له دوام ورکوي یا دهشتګردي کوي نو هغه خلاف خو پکار ده چې د دهشتګردۍ د اکس لاندې کاروایي وشي که نه. د یو تصویر شیر کولو کمنټ ورکولو دپاره نو هغه دهشتګردي څنګه کېدای شي.
خونډي ته د داخله چارو وزیر مملکت بلی غل رحمان وویل چې په کال 2013 کې د برېښنایي جرمونو لړکې دوی ته 1312 شکایتونه وصول شوي وو. دغه رنګ په کال 2018 کې د دېش میرن 1015 ته ورسېده، او په روان کال کې تر دې ته متوي ته 3013 شکایتونه ترلاسه شوي. نو په دې وجه حکومت دې قانون ته ډېر اهمیت ورکوي چې دا رنګ د دې مخه ونیول شي. د نوموړي په وینا تر دې دمه یې د انټرنیټ د لارې جرمونو د قانون تر لاندې 3 کسان نیولي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلی دی چې په صوبه کې 1400 سکولونه داسې دي کوم چې د حکومت په ریکارډ کې شته خو ودانۍ یې وجود نه لري. د تعلیم وزیر په خبره د دې لامل حکومت ته لوی مالی تاوان رسیدلی دی. حکومت په دې ترس کې د ذمهوارو کسانو پر ضد د ګامونو پورته کولو فیصله هم کړې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال ویلي دي چې په صوبه کې نږدې 15000 پرایمري، میډل او های سکولونه دي. په دې کې نږدې 1400 سکولونه داسې دي کوم چې د حکومت په ریکارډ کې شته خو پر مځکه وجود نه لري. نوموړي د خبره د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده.
نو موږ بیا بلوچستان ایجوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم دا موږ پخوانی هم وي بیرته په دې کار شروع کړي. د دې په ذریعه چې موږ کومه ډیټا راوستله د هغې لاندې اوس موږ په دې پوزیشن کې یو چې اسوار لسو اسکولان په ګرد صوبا کې داسې دي چې تر اوسه پورې موږ نه دي مندلي. لیکن دا کوشن د لارج ډیسټریکټ اډوکیشن افسر ده چې سکول ته مثال په یو ځله کې لس سکولان ته نه مندل او شل سکولان ستاته نه دي دغه ته تنخوا چاته ورکوي.
د یو پښتنې په جواب کې د تعلیم وزیر زیاته کړه چې د دغه ورک سکولو پر نمو د ماسترانو تنخواګانې او نور مراد د سرکاري خزانې څخه لا اوس هم روان دي.
اوس چې موږ کم لوکل ټیچر دی د های سکول د کلستر هیډ دی، د دې هیډ د د په اربیټ کې د د په دایره کې کوم پرایمری او میډل سکولان راځي دا ټول د ذمہواری د موږ نوټیفای کړی دی. دای به ماته مسؤول دی او د د پر سر به بیا موږ ته مسؤول وي ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر، بیا ډی ډی او، بیا ای ډی او. دا درې څلور پنځه افسران په ځله کې موجود دي.
او دریم زیارتوال دا هم ول چې د غفلت او لاپرواهی څخه د کار اخیستونکو استادانو او افسرانو په ضد به ډیر ژر قانوني ګامونه پورته شي.
لیکن د دې ټول شیانو د سمولو د درست کولو د پاره چې لوکل زموږ کم خل دي دا به زوت له هر څه بالاتر زما خواست ده، د ټول تم خواست ده له هر څه بالاتر به دې ته دریږو چې یو سړی د ګردې علاقې ضلع د بچان له مستقبل سره لوبه کوي. له هغه سره موږ په کار دی چې هر لوبه وکړو دا په شریعت کې هم په پښتو کې هم او په انسانیت کې هم په کار چې جایز هم وبلل سي. او په دې کې دوی چیغې وایي، نارې وایي، لیکن ډیوټي هیڅوک نه کوي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې صوبایي حکومت تیر کال په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسي لګولو اعلان کړی و چې موخه هر ماشوم په سکول کې داخلول و. خو د صوبایي وزیر په وینا چې د 2000 څخه زیات سکولونه داسې دي چې هلته تشنابونه او نورې بنیادي اسانتیاوې اوس هم نشته. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی لن خبرونه لنجی بامیر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اونیزه خبری غونډه کې ویل دوی له خپلې خاورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوره ژمن دي. ښاغلی زکریا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه د یو راپور د خپرېدو نه پس دغه څرګندونې وکړې. نن د پېښور هایکورټ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په درې ورځو کې دننه د عدالت جواب ورکړي چې دغه مقدمه له مردانه د خیبر پښتونخوا کومې بلې ضلې ته لیږدول کېدای شي او که نه. د مشال خان پلار اقبال خان په دې موقعه ویل دوی د مردان په جیل یا عدالت کې مقدمې ته ځکه نه وړاندې کېږي چې پر دوی ځینې اثر رسوخ لرونکي کسان فشار اچوي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکي وایي له نن نه د هغو افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شوه چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. د معلوماتو له مخې په پاکستان کې له 1 میلیون نه زیات غیر رجستر افغانان ژوند کوي. افغان چارواکو نن وویل چې د هلمند په ګریش پولیسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل چې د نوموړي ولسوالۍ د سربند سیمې یوه مهمه قرارګاه سقوط شوې ده. طالبانو د مشال راډیو ته په واستول شوي برېښنا لیک کې دا کړې چې د سربند قرارګاه نیولې او دولتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ملګرو ملتونو نن یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوي د ایډز له وجې په 2018 کال کې 1 میلیون خلک مړه شوي دي. دا په 2015 کال کې د یادې ناروغۍ له کبله د مړو شوو کسانو نیم په نیمه کم دی. او د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي اژانس خپور شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د نهي په ورځ د ترکیې اناتولي اژانس د شام په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپره کړل. امریکا وایي د پوځي تنصیباتو راپورونه خپرول اندېښنې راپاروي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورسپانه په خپل اداره کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو مشر سرتاج عزیز د نه په ورځ په سینټ کې چې کوم پالیسي بیان ورکړی نو دا هغه نه داسې ښکاري چې د پاکستان پوسټ پخوانی مشر جنرال ریټایر راحیل شریف تر دې دمه په سعودي عرب کې د هیڅ یو ځواک مشرولي نه کوي او نه تر اوسه چېرته اتحادي پوسټ جوړ دی او نه د هغې قواعد او ضوابط. اداره وایي چې مشر خارجه وویل چې د پوسټ اتحاد په اړه چې څه قواعد او ضوابط مخې ته راشي نو پارلمان ته به یې وړاندې کوي او د پاکستان پارلمان چې کومې پالیسۍ جوړوي په هغې به عمل کیږي. ادارې په وینا چې سعودي عرب هغه ملک دی چېرته چې حرمین شریفین دی او د هر مسلمان که هغه د هر مسلک وي د دې مقدس ځایونو د حفاظت لپاره هر وخت تیار دي. خو په سیمه کې رامخته کېدونکو پیښو او د مسلمان ملکونو د یو بل پر ضد ودرولو کوششونه په داسې مرحله کې داخل شوي چې نه یوازې پاکستان او سعودي عرب بلکې ایران، ترکی، قطر، یمن او د مصر په شمول ټول ملکونو لپاره ضروري شوې ده چې هغوی هر وخت بیداره وي او د یو بل داسې طاقت دې جوړ شي چې د دوی د یووالي نه داسې مسلک یا د فرقې رنګ په نظر نه راځي بلکې د اسلام او د مسلمانانو د عزت او د وقار د یووالي په ښکاره اظهار وي. ادارې په وینا چې د سینټ د غړو لخوا سوالونه پورته کولو او تبصرو پس د یو مؤثر خارجه پالیسۍ جوړولو ضرورت را وړاندې شوی دی او په رښتیا کې هم د نړۍ هېوادونه خپل قومي ضرورت او سلامتي تقاضو مطابق د خارجي تګلارو وخت پر وخت نظر اچوي. ادارې وایي چې اسلامي هېوادونه د یو بل پر ضد استعمالولو لپاره وسله د امریکې نه اخلي. واشنگټن لخوا په ایران بندیزونه لګول کیږي. په کشمیر کې د هند لخوا زور زیاتی روان دی. همداشان د فلسطین حالات د ټولو وړاندې دي. په مسلمان ملکونو کې د داعش په نوم یو بیرونی ایجنډا را داخله کړې شوې ده. ادارې اخر کې وایي چې د دې ټولو حالاتو په پس منظر کې دا ضروري شوي چې ټول اسلامي ملکونه د خپل مشترکه بقا لپاره په یو ځای یو تګلاره جوړه کړي او که داسې نه وي نو د دې ډېرې خطرناکې نتیجې را مخې ته کېدای شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې زیات عمره پینشن اخیستونکي زموږ د معاشرې هغه طبقه ده د کوم شمېره چې په لکونو ده او د دې مسلې بې شمېره دي. که نورې مسلې وي او که نه خو د دې د صحت مسله دا طبقه ډېره ځپلې. ادارې وایي چې د میاشتې په لومړي تاریخونو کې د پینشن ترلاسه کولو لپاره په لوی کتار کې ودرېدو نه هم د دې د مسلو او مشکلاتو اندازه لګولی کېدای شي او د خپلې مجبورۍ د لاسه دغه زیات عمره کسان په ګنټو په قطارونو کې ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې د پینشن اخیستونکو ګیله ده چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت نه علاوه یو حکومت هم د دې د پینشن په پیسو کې سره تسلی وړ زیاتوالی نه دی کړی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران د جوهري لوازنامې په اړه د ولسمشر ټرمپ د انتظامیه د پالیسو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې پر روبوټک سیالو کې د افغان جینکو په شرکت رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیرې د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته دروروي.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د ګل په ورځ د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په نزله د دې خبرې سند ورکړ چې ایران په کال 2015 کې د امریکا او نړۍ سره د شوي جوهري لوازنامې په شرایطو عمل کړی دی. دا خبره لازمه ده چې حکومت هر درې میاشتې کانګرس خبر کړي چې ایران د جوهري لوازنامې په اړه خپلې ژمنې پوره کوي. ورځپاڼه د نیویارک ټایمز د خبریال پیټر بیکر د خولې لیکي چې ولسمشر ټرمپ خپل امنیتي ډلې ته ویلي دي چې هغه به د تل لپاره د لوازنامې سره د ایران د ژمنتیا سند نه ورکوي. لوړپوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ په دې خبره قانع کړی دی چې باید د لوازنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه ونې د نېشنل انټرست مجلې سره د خبرو په وخت وویل چې سپینه ماڼۍ د جوهري لوازنامې په اړه متضادې اشارې ورکوي او دا د شوي لوازنامې د روح پر ضد کار دی. د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د ناټو په غونډه کې د خپلو اروپایي اتحادیانو په دې د آماده کولو هڅه وکړه چې د ایران سره کاروباري معاهدې نه لاسلیک کړي، خو ولې د دغه حکومتونو چارواکي د لوازنامې په شرایطو په بیا خبرو کولو آماده نشو. بلخوا نیویارک ټایمز په امریکا کې په روبوټي سیالیو کې د افغانستان نه د ورغلیو جنکو د کار په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې دغه جنکو ته دوه ځله امریکا ته د ورتګ لپاره ویزې نه وي ورکړل شوې، خو د ولسمشر ټرمپ د مداخلت نه وروسته ورته اجازه ورکړل شوه. په نیویارک کې په یو تالار کې پر راجوړ شوې غونډه کې د جنکو په خپلو لاسو جوړ روبوټ کتونکو ته وړاندې کړ او خلکو او میډیا یې ډېره ستاینه وکړه. په دې سیالیو کې د برخې خستور لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه 150 خواستونه راغلي وو. په غوره شویو کې د شپږ افغان جنکې هم شامل وې. په داسې حال کې چې نورو جنکو خپل روبوټونه په څلورو میاشتو کې جوړ کړي وو، دې جنکو دغه کار یوازې په دوه ونیو کې سرته ورسو.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له شاهین بونیری نه واورېده. د امریکا ولسمشر په هغو لوړپوړو چارواکو تنقید کړی چې د 2014 کال د امریکایي انتخاباتو د کمپین په اړه د روس د رول په پلټنو کې ښکیل دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د خپلې سیالې هیلری کلینټن ته د زیان رسولو لپاره د روس معلوماتو ته هیڅ اړتیا نه وه. تفصیل عبدالحی کاکړ دروروي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره له نیویارک ټایمز سره د مرکې پر مهال کړې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا سینټ عدالتي کمیټه اعلان وکړ چې د ولسمشر مشر زوی ډونالډ جونیئر او د هغه د کمپاین د چارو پخوانی مشر پول منافورت حاضر دي چې د هغې غونډې په اړه گواهی ورکړي چې د مهم په دوران کې له روسانو سره کړې وه. بل لور ته روسي قانون پوهی نتالیا وزلنتسکایا چې د 2014 کال د جون په میاشت کې په ټرمپ ټاور کې له ټرمپ جونیئر سره ملاقات غوښتی وو، ویلي چې روس د دیموکراتانو د ملي کمیټې په اړه ناقانونه معلومات شریک کړي وو. نوموړي ویلي چې دا په ټرمپ ټاور کې سوي ملاقات په اړه گواهی ورکولو ته تیاره ده. ټرمپ جونیئر په روانه میاشت کې یو ایمیل خپور کړ چې پکې ویل شوی وو چې غوښتي وګوري چې نتالیا د هیلری کلینټن په اړه څه معلومات ورکوي، خو د پوینه ورکړل شوی معلومات د مهم لپاره په ګټه نو. خپل ولسمشر ټرمپ هم د مرکې پر مهال د خپل زوی له دې خبرې سره اتفاق وکړ او ویل چې د غونډې هیڅ ګټه ونه رسوله ځکه چې دته د هیلری کلینټن په اړه د روس معلوماتو ته اړتیا نه وه، ولې چې ورسره وار له مخه بیخي زیات معلومات وو. له نیویارک ټایمز سره د مرکې پر مهال ډونالډ ټرمپ له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د پټ ملاقات په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي په لومړي ځل په ډاګه کړه چې له ښاغلي پوتین سره د دوم ځل ملاقات پر مهال د روسي ماشومانو د خپلولو پر موضوع خبرې وکړې. کله چې په 2012 کال کې امریکا پر روس بندیزونه ولګول، نو په جواب کې ولادیمیر پوتین پر امریکایانو بندیز ولګولی چې هغه وی نسی کولای روسي ماشومان د اولاد په توګه خپل کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. دا مشال ریډیو دا د منځنی ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو له هوایي میدانونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرو د وړلو ممنوعیت لري شو. دا ممنوعیت څلور میاشتې وړاندې لګول شوی او امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ادارې یو له جنجالي محدودیتونو څخه و. د رپورټ تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیز ختم کړ چې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد ته د منځنی ختیځ او افریقا له ځینو هیوادونو څخه د ورتلونکو الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو لګیدلی و. رویټرز خبری اژانس لیکي په دې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو جنجالي محدودیت پای ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ د ټویټر له لارې دا تایید کړ چې له هغو لسو هوایي ډګرونو څخه چې دا بندیز پرې لګول شوی و، په ریاض کې د شاه خالد هوایي ډګر وروستی میدان دی چې دا بندیز پکې ختم شو. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د منځنی ختیځ او د افریقا په شمال کې د لسو هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د تلونکو الوتکو په کابین کې د الکترونیکي وسایلو انتقال منع کړ، ځکه دوی په دغو وسایلو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو څخه ویره درلوده. پر اماراتو، اتحاد، قطر، ترکش، سعودي عربین، رویال جورډینین، کویت، ایجپت ایر او رویال ایر ماروک هوایی شرکتونو دا بندیز درې اونۍ د مخه لیرې سوی و. دا هغه هوایی شرکتونه دي چې له منځنی ختیځ او د افریقا له شمال څخه امریکا ته مستقیم پروازونه لري. امریکا د پنځشنبه په ورځ امنیتي بیا ارزول سوی لارښود په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونو ته صادر کړ. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه په دغه نوي لارښود کې د امریکا له هوایی ډګرونو بهر د مسافرینو د کنټرول ډېرېدل، د الوتکو په شاوخوا کې د امنیتي تدابیرو ډېرېدل او په روزل سویو سپیانو د کنټرول ډېرېدل شامل دي. دغه لارښود به هر ورځ پر 3,25,000 مسافرو، امریکا ته پر شاوخوا 2,000 سوداګریزو الوتنو، 180 هوایي شرکتونو او په 150 هیوادونو کې پر 280 هوایي ډګرونو تطبیق سي. هغه هوایي شرکتونه چې ونسي کولای د امریکا له نوې مقررې سره جوړښت ولري، د الوتکو په کابین کې به د الکترونیکي وسایلو د انتقال له محدودیت سره مخامخ سي. بریتانیا لا هم هغه وته په الوتنو کې ورته بندیز ته ادامه ورکوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن. د امریکا خارجه وزارت د چهارشنبه په ورځ هغه رپورت خپور کړ چې پکې د تیر 2018 کال په اوږدو کې په نړۍ کې د شوو ترهګر بریدونو راښکستل شوی. د امریکا حکومت په دغه رپورت کې یو وار بیا ایران د ترهګرو ډلو د یو ملاتړي هیواد په توګه یاد شوی دی. په دې موضوع د فرانس پریس خبري ایجنسۍ د لیکنې مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د فرانس پریس اژانس لیکنه وایي د امریکا خارجه وزارت د چهارشنبه ورځ په خپل رپورت کې ایران د ترهګرو ډلو د ملاتړي هیواد په توګه یاد کړ. د امریکا حکومت په دې کلنی رپورت کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ شویو پیښو ته کتنه کړې او ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې، القاعده او طالبانو په څیر جهادي ډلې د دغو تروریستي بریدونو ذمهوارې دي. خو رپورت جوته کړې چې تیر یعنی په 2018 کال کې د ترهګر حملو کچه د 2015 کال هغو پرتله 9% راټیټه شوې. په رپورت کې همداراز ویل شوي د تیر کال په ترهګر بریدونو کې د خلکو د وژنو په پیښو کې 13% کمی لیدل شوې. د امریکا د خارجه وزارت د رپورت تر مخه د تیر کال د ترهګر بدونو تر نیمایي زیاتې په عراق، افغانستان، پاکستان، هند او فلپاین کې شوې دي. په رپورت کې راغلي د تیر کال د ترهګر بدونو یو زیاته برخه د سنی اسلامي افراطي ډلو لخوا شوې. په همدې حال کې د امریکا حکومت یو وار بیا ایران چې په واضح توګه شیعه اکثریتي هیواد دی د ترهګرۍ د یو ملاتړي دولت په توګه پیژندلې. په رپورت کې له شامی حکومت سره د حزب الله ډلې د ملاتړ او د لبنان او اسرائیل پر پوله پر اسرائیلي پوځیانو د یاد ډلې د حملو یادونه شوې. په رپورت کې پر ایران تور لګول شوی چې له 2009 کال راهیسې یې القاعده ته فرصتونه برابر کړي چې پیسې او هم خپل وسلوال د جنوبي آسیا هیوادونو او همداراز شام ته واستوي. که څه هم د امریکا خارجه وزارت پر رپورټ کې دا نه دی ویل شوی چې د 2014 کال په اوږدو کې د ترهګر بریدونو په شمیر کې ولې کمی راغلی، خو ادعا پکې شوی چې ائتلافي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې پر ضد حملې زیاتې کړي.
دا وو هارون باچا، ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس په مقاله کې د ځینو زده کوونکو فعالانو لخلې لیکلي چې د مصر انتظامی چارواکو له چین سره د مرستې په توګه د اویغور ټولنې یو شمېر زده کوونکي نیولي دي او جیلونو کې بند کړي دي. بلخوا مصر د دې خبر په اړه څه نه دی ویلې. د مقاله نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس د طالب علمانو او فعالانو لخلې لیکي چې د مصر انتظامی چارواکو د شورو په ورځ د چین اویغور ټولنې یو شمېر زده کوونکي د قاهرې په جیل کې اچولي دي. دا وی په خبره د مصر او چین چارواکي له نیول شوو کسانو پوښتنې ګرویزنې کوي. ایجنس لیکي داسې ښکاري چې مصر د اویغور ډلې خلاف په کاروایۍ کې د چین مرسته کوي، ځکه چې د لویو پروژو سرمایه کاری او د سویس کانال د پراخولو لپاره مصر چین ته د یو مهم ملګري په توګه ګوري. په ترکی کې د یو فعال عبدالولی ایوب په خبره د مصر انتظامی چارواکو له بیجینګ سره د ګډ کار پر اساس روانه میاشت خواوشا یو سلف شل زده کوونکي نیولي دي چې اوس هم پکې 80 کسان په حراست کې دي. ځینې نور کسان بیا د غشمیر تر 200 یادوي. د چین انتظامی چارواکو د هیواد په شانګ سیمه کې امنیتی کاروایانې پیل کړې دي. چارواکي وایي د عملیات اسلامي سختریزې د مخه نیولو په خاطر کوي. ایجنس لیکي د چین اویغور مسلمانان ګڼ شمېر زده کوونکي د سبق لپاره د قاهرې الازهر یونیورسيټي ته ورځي. ایجنس په مصر کې د اویغور زده کوونکو لخلې لیکي چې په تورا نومي جیل کې بندو ملګرو ورته ویلي چې د بیجینګ په غوښتنه د مصر پولیس دغه زده کوونکي راټولوي او د ممکنه ملک بدرۍ په خاطر یې دغه جیل کې اچوي. ایسوسییټډ پریس لیکي په قاهره کې په ریسټورانټونو، اپارتمانونو او بازارونو کې دغه چاپې وهل شوې دي. د خبري ایجنسۍ په خبره د مصر کورنو چارو وزارت او د چین سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په بیجینګ کې د بارنو چارو وزارت ویان مخکې د کسانو د نیول کېدو خبره منلې وه او ویلي وو چې نیول شو کسان تبد سفارتی عملی د ورتګ اجازت حاصل وی، خو هغه نور تفصیل ورنکړ. فعالانو په سوشل میډیا په اویغور ژبه یو بیان خپور کړی دی چې وی خزه پر دستخط کړی دی او ځان د کاری نومیتن میرمن بولی. هغه په بیان کې ویلي چې هغه خپل نیول شوی خاوند سره ملاقات ته پریښودل شوی او دا چې د ستکونکو حالات خنه دي. ایجنس وای په مصر د هغه وخت راهیسې د بشري حقوقو سرغړونو تورونه دي چې په 2014 کې پوس د هیواد ولسمشر حکومت نسکور کړ. بلخوا د چین په یو شمېر ښارونو کې د حملو لپاره د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک نومې وسلوالې ډلې اویغور بلتونپال تورن دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹریشن عمل نن نه په اسلام آباد او پېښور کې شروع شوی. د افغان کونسلګری چارواکو په وینا د اگست 14 به په ټول پاکستان کې د دوی د رجسٹریشن عمل پیل شي. له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پېښور کې په افغان قونسلګری کې د افغان مهاجرینو د امور مشر عبدالحمید جلیلی مشال لیډو ته په پاکستان کې د غیر رجسٹرډ افغان مهاجرینو د رجسٹریشن د عمل پخ له ویل چې رجسٹریشن د مبر خبا د 14 اگست نه پټول پاکستان کې پیلېږي.
دا پروګرام دوه حصې لري. یو زمون پایرټ سنټر چې هغه مقدماتي او تنظیمي سنټر دی چې هغه نن پیل شولي، یو په خیبر پښتونخوا کې او یو په اسلام آباد کې پیل شي اوسېږي. دا به جریان لري تر 14 د اگست پورې. 14 د اگست کې ټول پاکستان کې یو سنټر خپل کار پیل کړي او دوه موبایل ټیمونه به چې یو بلوچستان کې به
نوموړي دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا کې خوشا 3 لکه او په ټول پاکستان کې خوشا 6 لکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال دي او دغه ټول به په دې دوه مرحلو کې رجسٹرډ کولی شي چې تر شپږ میاشتو به دوام لري. عبدالحمید جلیلی زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو د ښه اړیکو، د کډوالو د اسانتیا او تحفظ او د امن امان لپاره د دغه افغان کډوالو رجسٹرډ کول عمل ډیر مهم و.
پاکستان حکومت هم مطمئن شي او موږ هم خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړی اوسېږي. همدارنګه د دې په ډیټابیس به هم موږ سیستماتیک کړو او په دغه کې هغې ته به دا کومکونه هم سیستماتیک شي.
دا
افغان کمشنریټ او د افغان کونسلګری لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د پیښور یونیورسيټیټون عبدرکی او د پاکستان سرخار اسلام آباد په آی 113 سینیټری مارکیټ کې د رجستریشن دغه عمل پیل شوی دی او دوی په پاکستان کې مشتا ټول غیر رجسټرډ افغان کډوال نه غوښتنه وکړه چې دغه مرکزونو ته ځان ورسوي او خپل ځان رجسټرډ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑا په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. په اسلام آباد کې د یو شخصي ټي وي خبريال ګوهر مسعود خواوشه نه کال وروسته خپل سیمې ته تللې. د راهې نجات عملیات وروسته دا ړومبی ځل و چې هغه وړو کې اختر په کول خپل کور کې ومنځو. ګوهر وایي چې که یو اړخته د تلو لپاره ورته د اجازت نامو په شکل کې مشکلات ني، نو بل خوا هلته یې کورونه وران اجاړ پراته دي او تر ټولو لویه مسله هلته د کورونو په خوا کې او دننه د لاسي بمونو ټوټې دي چې له کبله کله هم څه بده پېښه رامنځته کېدای شي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال محمد عمران مرکه کړې ده.
ګوهر مسعود وایي چې کوم شکلونه د وسلوالو یا سختري جړلو د عملیات وړاندې په نظر راتلل هغه اوس نشته. د کورونو په اړه ګوهر وایي چې زیاتره کورونه سوځول شوي دي، خو دا نه ده معلومه چې ولې او چا سوځولي. د دې ترڅنګ هلته ونې بوټي وچ شوي او یا پرې کړې شوي دي.
مخصوص علاقې لکه د دوتوي علاقه ده یا سراروغ نه بره داسې پیرازي کنه، د ټول د مسعود علاقه په سوت وزیرستان کې چې سروې کې پورې راشي، سروې کې علاقه لږ محفوظه ده. د نور ټوله مکین، لدا، سراروغ، کنی ګورم، بدر، د ټولې علاقې تقریبا د رهایش قابل نه دي.
گوهر زیاتی ځای خلک خوشاله وو چې اولو یې مده ورستو خپل کورونو ته تللی، خو هلته په کورونو کې دننه ورته د کوټو پر ځای خیمه لګول شوې وي. د دې ترڅنګ اوس هلته ځنګلي ځناور هم په نظر راځي، کوم چې د عملیاتو وړاندې دوی کله هم نه ولیدلي. گوهر مسعود ته ټولو خطرناک سیز هلته هغه بمونه بولي چې اوس په لارو، کوڅو، کورونو یا شاړو کې پراته په نظر راځي، او هم دغه بمونو د اختر په ورځ 15 ماشومان وژلي وو.
په 100 کسان نه زیات، 100 وزیرستان کسان، مسعود قبیلې نه تعلق ساتونکي کسان په دې کې شهیدان شوي دي. ماشومان، بزرگان، ځوانان، خزې، ځناور خو په سینکړو تعداد باندې اکثر بارانونه شوي دي. د غرو د سرونو نه راوړي دي، په مځکو کې پروت دي. زه د خپل کور ذکر درته کوم، زمونږ په کور کې اوس هم دوه بمونه پراته دي، او د کور نه بهر چې کومه ایریا ده، مطلب د چار دیوارۍ نه بهر چې کومه احاطه ده، تقریبا لس اته خو ما په خپل سترګو باندې ولیدل.
جنوبي وزیرستان ته تللو لپاره اوس د یوې اجازت نامې ضرورت هم وي چې ورسره تلونکو خلکو ته یو وطن کارډ جاري کیږي، د کوم بغیر چې څوک هم هلته نشي داخله دي. ادې تر څنګه په مقامی کچ کمیټه جوړ کړي شوې چې څوک حل تزین او دغه کمیټه ته به ضرور خبر ورکړي. ګوهر زیاتی چې تر 90% خلک تیر اختر لپاره خپل سیمو ته تللی وو. د ټانګ سرنیزدي چې کومې سیمې پاک فوج وړاندې له وسلوالو صفا کړي، د سیمو ته خلک په لویه شمېره کې تللي دي. خو لدا، مکین یا کانیګورم سیمو ته تر دې دمه شاوخوا 50% خلک تللي دي، ځکه چې په دغه سیمو کې لا هم د اوسېدو اسانتیاوې نشته.
کومې علاقې مین چې کوم د جنوبي وزیرستان علاقې دي، لدا، مکین، کانیګورم، بدر، مانتیو، شکتو، همسا علاقې پکې راځي. دی علاقو کې تر اوسه پورې زندگی چې دا ډېر زیاته مفلوجه ده. په ټینټ کې ژوند دی، د بمو سره ژوند دی، د اوبو تکلیف هم شته دی، د صحت تکلیف هم شته دی، د سکول تکلیف هم شته دی. مطلب زندگی روټین چې کوم مخ کې هغه ډېر زیات بدل شوی دی. مارکیټونه ټول وران شوی دي، چې څونه آبادی وي هغه ټول وران شوی دي.
ګور مسعود وایي چې لا هم خلک په غیر یقیني حالاتو کې ژوند تیروي، ځکه چې کوم کورونه وران شوی دي هغوی ته 1,000,000 روپۍ ورکول کیږي، په کوم چې یو کوټه هم نه جوړیږي. خو تر دې دمه ډېرو ته دغه پیسې هم نه دي ورکړي شوي، چې پکې دوی په خپله هم شامل دي. ګور زیاتی چې په سیمه کې اوس امنیتي وضع ډېره ښه شوې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونا
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په مومندو کې د نوي تعلیمي نصاب سره سم د سرکاري سکولونو استادانو تربیت روان دي. استادان وایي چې دا غوي د ستکړو په وخت د نوي نصاب نو نو اوس چې هر کله په نصاب کې بدلون راځي لایې مطابق ورته تربیت ورکول کیږي چې دا غوي تر څنګ د ماشومانو زکونکو لپاره هم ګټور ثابتېږي. شانواز ترکزی له معلوماتو سره
په محمد جنسای کې د سرکاري سکولونو استادان د نوي تعلیمي نصاب په مطابق تربیه کول روان دي. په دې تربیه کې د ساينس، میت یا ریاضي یا حساب او سوشل ساينسز یا سماجی علوم شامل دي چې دغه تربیت اخستونکو استادان پر ځان پوهوي. د محمدو په درې مرکزونو کې دا تربیت روان دي چې په کې یو مرکز سرکاري های سکول صوبان خوړ هم دي او په دې مرکز کې د کوزه محمدو استادانو ته تربیت ورکول کیږي. یو استاد مجیب الله خان وای چې د هغوی د زده کړو په وخت دا نوي رقم نصاب نه وو، نو اوس چې کله هر کال صاحب کې بدلون راځي هغوی ته د نوي رقم تربيت ضرورت وي چې د هغوی ترڅنګ د ماشومان زده کوونکو لپاره هم ډیر ګټور دي.
او بل کورسونه چې کوم دي چې چوي دي نصاب چې کوم دي چې چوي دي هغه د اردو مخکې اردو کې پښتو کې زبان کې به نشتل دور کې راغی اوس طریق انصاب دور کې د انګلیش زبان ته او د دې موږ ته د انګلیش میتر چې کوم دي یاد میتس یا دغه چې کوم ټیچرانو ته کوم مشکلات نو هغه پکې به کوته کوي.
مکرم خان وای چې د فټا سکولونو ته څوک پاملرنه نه کوي نو هم دا وجه ده چې د قبایلی سیمه ماشومان په سبقونو کې پاتې رازی دی. وای چې هر کله اول استاد ته تربیت ورکړی شي نو بیا ممکن ده چې ماشوم هم تکړه وي.
انګلیش میډیم کورس را لې نو پاغي کې استاد سټوډنټ ته سکه چې استاد هم پکې مسائل راځي ځکه چې یو شی به مونږه هغه ته به مونږه عادی اتم ویلي او ته ایچ سی اپ وای نو هغه نمونه زکولم پکې شي او مغه طریقې دي او مغه دغه دي خالي نمونه بدل شو نو هغه استادان هغه دلته چې کوم دی ورکشاپ کې چې کوم دی انګلیش میډیم کې زکای
په محمد کې تربیت اخستونکو استادان تر نه هسو پوری دي چې د تربیت ورکون کشمیر شل تربیت ورکون کې یو استاد راجو علی خان وای
دی ورکشاپ کې دا درې سبجیکټ چې کوم دی سنټرډ سبجیکټ دا یا فوکس سبجیکټ د دین علاوه د انګلیش ورکشاپ بیل چې کوم دی غجیر روان دی او د آی ټی باقاعده بیل یو ورکشاپ چې
دغه استادانو پوینه چې د تربیت ورستو به حقوق خپل زده کوونکو ماشومان ته دغه سبق ورخای چې د هغوی هم ډیر په ګټه راځي. دوی دا هم وای چې باید پراتلونکو کې هم هغوی ته د نورو مضمونونو تربیت ورکړي شي لکه کمپیوټر او انګریزي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لن خبرونه یو وار بیا لنجیب امیر اورو.
مکړه د نن ورځې وروستیو مهمو خبرونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریانن په اونیزه خبری غونډه کې ویل دوی له خپلې خاورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوره ژمن دي. ښاغلی ذکریا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه د راپور له خپرېدو وروسته دغه څرګندونې وکړې. نن د پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په درې ورځو کې دننه دې عدالت ته جواب ورکړي چې دغه مقدمه له مردانه د پښتونخوا کومې بلې ضلې ته لیږدول کېدی شي او کنه. د مقدمې اورېدنه د اګست تر ویشتمې وځنډول شوه. د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال نن مشال لډیو ته ویل چې په نوموړي صوبه کې 1446 کلونه یې په نخه کړي چې په اسنادونو کې شته خو عملا نه لیدل کیږي. ښاغلی زیارتوال زیاته کړه چې د سرکاري خزانې څخه دغو 46 کلونو ته تنخواګانې هره میاشت رسیږي. دی وایي د ټولو هغو افسرانو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې دغو 46 کلونو تر شا لاس لري. د پاکستان د سینټ غړو پرون د غونډې پر مهال وویل چې د انټرنیټ د لارې د جرمونو د مخنیوي په قانون اندېښنه لري ځکه چې له دې قانونه ناسمه ګټه اخیستل کیږي. خو د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن په دې موقعه وویل چې دا قانون ګټور دی او تر مخه تر اوسه لسګونه کسان نیول شوي دي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکي وایي له نن نه د هغو افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شوه چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. د معلوماتو له مخې په پاکستان کې له 1 میلیون نه زیات غیر رجستر افغانان ژوند کوي. ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د ایډز له وجې په 2018 کال کې 1 میلیون خلک مړه شوي دي. دا په 2015 کال کې د یادې ناروغۍ له کبله د مړو شوو کسانو نیم په نیمه کم دي. د معلوماتو له مخې د دغې وژونکي وبا له کبله تر ټولو زیات کسان په 2015 کې وژل شوي. او د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي اژانس خپره شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړې ده.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته واورول. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوم چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله پامان.